هغه وویل
یو فالس اشورنس سیستم وی ور اشورد that the ceasefire would take place
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت پاره سیاسي خبري به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي خدا سي کوم څه ونه شول
part of the agreement which they were not
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 11.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي سره له دې چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې کېده چې طالبانو نږدې 330 خورزو رئیس له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه یې له خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
ما شهادت نمیخواد دریافت بکنم متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولسکلنه میترا د کابل خر په یوهنځی کې د یو لسم ټولګي زکونکو وچې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریا او کل راهیسې خوندې ته پرتاک بندیز لګیدلای چې درتلونکو لپاره د دې او سرګونو نورو افغان نجونو هیلې ملاوي کړې دي. میترا وایي کې سکه کل درس ویلای وای اوس به له دو لسم ټولګي فارغه او د خوخي وړ رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتو ولای نیولای وای.
مسلمه هزار دختر، صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چی سکال باله خوانزوی خپل شادت نامی وخلی او لول و زدک رو تا با دوام برکلی خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چی یو کال درس پشا پاتی کیگو پروخ او روان دیر با دقیز لری لملگر و ملتون از منگ وقتنه داده چی یو اقدام دیو کلی چی خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل و زدک رو تا دوام برکلی
مکتب ها رو
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي کله ناکله زه حیران یم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوه شوم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګیو پورته ډېری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربېره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول په زده کړو او کاري محدودیت له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره وای په کوردننه او نړیواله کچه له پراخو خبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي و چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وایي د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتو نه د دوی هم دغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګه نه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسېدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسېدلی، د کورو ته زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر ولی عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دیکھل کو پیشنہاد کڑے پدے ارتباط یقینا نگا علاقہ چدا د سرود خانه ده هغه استقامت کیدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي، هغه لپاره مو تصمیم دا شیدای شي د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق په دوی ته خوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولیکل شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، 5 متره اوږدوالی لري، 14 خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
په افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوي. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې 100 کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تعصب فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکانی په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانېد چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تېرو 10 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسش کال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بینجون او بشزو فلمونه نیمګړی ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نو موړی چې اوس جرمني ته تللی وای سینما وتړل شوې او د طالبانو له لوري ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د 1 میاشتې په 1 شمه د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د 13 کال د آګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي.
یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ، خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري د الهام او د فکر او ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه اختراع دغه هغه خلک چې اختراع کوي کنه، نوی کشفیات کوي، د هغوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شدي ملګري شوي دي. دوی جوړول یو څه وختل، خو تصادفي یو نوی څه بل څه پکې راڅرګند شوي دي. لکه هغه حادثن چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولی چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. هو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا د همغه کار سره، د همغه مسلک سره، د همغه هنر سره، د همغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلې وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په دې الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې، خو البته دغه الهامي شیبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د هغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي، هغه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي چې دا الهامي شیبې دا آسان فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري تومنه تر قده پورې وي، چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنه اوچته وي، دغه الهام هم یا داسې اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دی، زړه دې تړلی دی په دې کې. نو کله کله الهامي شیبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا. همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د
نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلي دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی، وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبې شیبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شیبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ، کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې، دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنب کې کېږي. خو کله کله دا صحیح ده، یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم لګېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګر هم ستا مثال نڅا وي، همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي. او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي، ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ، دویم ځل چې دا شعر ګوري، بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي، مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي. یا اول نه ما سره اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه، نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې سره لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه ترته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په وضاحت کړه.
موسیقي هم دا و رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی تر څنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې خیال نه وي کې موسیقي نه وي کې او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو ځانګړی یو بده یعنی د هر مصرعی وبوله یا هر هغه کته کوم مستقله تابلو یو وبوله نو کچیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوري دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی. د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده، هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته. یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خواسې هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړیلید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارم خوي. نو که داسې خو وشوه دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ که د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي. یعنی دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ او خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا ترڅنګ د خوند او رنګ ترڅنګ یو پیام ترې واخلي دا هم ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همده شعر هم رانغړي. هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زه به له خوسته کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې دا د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل خدا دغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفي سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې یې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعره لرو د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولی.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، دې چې سترې پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا ښوونځی د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، ته وا یخ میزان وهلې اناره برخورداره، درد مې درد په غېږ کې ونیو د لاسه سو په قرار سو، ته به څومره یې بېمانه بېقراره برخورداره، حساب ښه وي په یارۍ کې د مچکو د تهذیب، حساب ښه وي په یارۍ کې د مچکو د تهذیب، دوه بره کړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار را باندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستا دیادونو سر زخمونه پسینه که
د بارام د لام د غږ په څیر تازه دي. پیړې وشوې یار ستا پر شنې لمنې د ګلان هسې تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي، او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي، مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کپلای غږ مې په غره کې تیږه کېږي، زړه مې نه درنه سپېږي.
د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلتګي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دې وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی، او د دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې، او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړي دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده، او دا بخیر خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده، د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شب جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پېژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخته زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
د
دا سبق داران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خو جوړه سوی ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خود کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به یې وه او ځای به یې دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره د خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. فاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه، یعنې دوی به د حکومت په بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کتب باغچه ده، یعنی تقریبا داسې لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده. کله چې اعلیحضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د څه غشړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټول یې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي شو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه، ځکه چې ما ته دغه د حرم سرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویایم کال کې یو اویایم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتب باغچه او دا سمت شبې جمعه یې نیولی وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو ورسره جنګ وکړ او بالاخره هغه یې له ارګ او له دغه کتب باغچه او د سمت شبې جمعه نه وویستل. نو دلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دوه سوه پنځه نوي کاله پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل، یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده، بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف کې په داسې ډېر په لویو مهمو ستندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې سره د دې نه هم د زندان غوندې، یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېر یې وځوروله. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی، هغه ته دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې پروت وي او ځورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی دی. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کتب باغچه وه. پر سر دوده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د ار له زیاترو ماڼیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده، د زندان استفاده هم ځینې شوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورستیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
څلوېښت کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي هم تا زیاتوي کچېری دولت د انځورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 150 تر 300 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانیستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانیستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج و، خو اوس نسي کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه. Shining
Thank you.